ال ولسمشر باراک اوباما غواړي مخکې لدې چې په جنوري کې د ولسمشرۍ دوره پای ته ورسیږي د استخباراتو پخوانی قراردادي ادوارد سنودن وبخي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. دغه راز د ازادي رادیو خپرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. په افغانستان کې مو په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم صاف او واضح اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. له 2 بجو وروسته هم د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ. وړاندې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو د حقیقت دی په 19 پروګرام کې د هلمند له والی سره خبرې کړې دي.
په بعضې سیمو کې دښمن نفوذ کړی دا واغ امنیتي پلانونه چې موږ لرو د ولس په ملاتړ به انشاءالله وکولی شو دښمن د هغې سیمو نه بېرته وباسو.
د حقیقت د 19 پروګرام تر څنګ دغه راز د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم درته خبرو. خو له دغو 19 پروګرامونو مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په نړۍ کې د پناه غوښتونکو او کډوالو په اړه د نړیوالې غونډې کوربه وي. دا غونډه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې جوړیږي. اوباما به د غونډې پر ګډون کوونکو غږ وکړي چې له لبنان، ترکیه، کینیا او اردن سره چې د جګړو له امله بې کوره شوو خلکو ته پناه ورکړې ده، ډېرو بې کوره شوو خلکو ته پناه ورکړې مرسته وکړي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان او ملاتړ کوونکي پر نړیوالو مشرانو انتقاد کوي چې د جګړو له امله له بې کوره شوو پناه غوښتونکو او کډوالو سره کافي مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی پر راپورټ کې اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي دوشنبه په نیویارک کې د نړیوالو رهبرانو د غونډې کوربه وي او د پناه غوښتونکو لپاره د مرستو راغونډولو هڅه به وکړي. د پناه غوښتونکو د وضعیت او له هغوی سره د مرستې د پروګرامونو په اړه یو سند به هم په نیویارک کې را روانې غونډې ته وړاندې شي. خو د بشري حقونو د څارنې ادارې وایي چې دا سند پناه غوښتونکو ته د مرستې او ملاتړ راغونډولو لپاره کافي نه دی. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یوه اعلامیه کې دا سند له لاسه تللي موقع بللی او د افی نړیوال سازمان پر یو شمېر دولتونو تور لګولی چې دا سند یې بې ارزښته کړی دی. د افی د نړیوال سازمان عمومي منشي سلیل شتي ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې را روانه سرمشتیزه یو شمېر هیوادونو چې د خپلې ګټې لپاره کار کوي تر اغېز لاندې کړي چې لامل به یې میلیونونه پناه غوښتونکي له مرستو بې برخې او په کمزوري حالت کې پاتې شي. دا فی نړیوال سازمان ویلي چې یو شمېر هیوادونو له دې سنده چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې باید خبرې پرې شوې وای دا برخه لري کړي چې هر کال باید 10% پناه غوښتونکو ته د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې ځای ورکړ شي. د رپورټونو پر اساس په نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیونه وګړو د پناه غوښتونکو په کمپونو کې پراته دي. نړیوالې ادارې وایي چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اول وار دی چې ډیر خلک د ناکرارۍ له امله بې ځایه شوي او په نورو هیوادونو کې پناه غوښتې ده. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالې ادارې مشر کین روت ویلي چې د پناه غوښتونکو ستونزه یوازې په مالي کومک یا په نورو هیوادونو کې د هغوی د ځای پر ځای کولو له لارې نسي حل کېدای، بلکې د هغوی د ملاتړ او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره باید قانوني پریکړې وشي. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې د هغو نجونو لپاره د تعلیم امکانات برابر کړي چې د جګړې له امله بې کوره شوي او په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. ملالی یوسفزی پرون د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په کمپونو کې میشتو ماشومانو ته د تعلیم امکانات برابر کړي او په دې ډول د پناه غوښتونکو په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو او پر هغوی د شاقه او سختو کارونو مخنیوي وشي. ملال یوسفزی ویلي نړیوال رهبران د څه لپاره وخت ضایع کوي؟ د خواخوږی خبرې کوي خو هغه کار نه کوي چې د پناه غوښتونکو ماشومانو راتلونکي بدلولای شي. ملال یوسفزی ویلي چې د پناه غوښتونکو په کمپونو کې کوچنیانو ته د تعلیمي امکاناتو برابرول به نه یوازې په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو مخنیوي وکړي، بلکې د هغوی لپاره به د باثباته راتلونکي یو ډاډ وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته
خو مسؤلین
سوائی
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د آزادی رادیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونه وخت راورسید. دا خبرونه مو د کابل ښار د احمد شاه مینې د یو اوسیدونکي ماتیو لا ستونزې ته ځانګړي کړې ده. د ده په خبره د یو درملتون د جوړولو امر یې څو کاله مخکې اخیستی، خو کارونه تر اوسه هم په دفترونو کې بند دي. د ښاغلي متیولا ستونزه مو د عامې روغتیا د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. کله چې ده له ازادي راډیو سره تماس ونیو دا پوښتنې مو ځینې وکړې. ورور، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولی؟
زما نوم متیولا رسب متقاعد ډګروال یم او د ارزان قیمت د احمد شاه بابا د دولسمې ناحیې نه مې تماس نیولی.
ستاسو ستونزه څه ده؟
بلې،
ستاسو ستونزه څه ده؟
ما په 1991 کال کې هغه وخت د وزیر صاحب صحت یعنی ډاکټر فاطمی یو امر د دواخانې مې اخیستی او محتول سره مراحل مې خلاص کړل. 50% کارونه مې سرته ورسول. فقط لهجې ته ورسېده چې دا زما امر ولیکه هیئت د کورکي ته، چې هیئت د کورکي باید ما سره ولاړ شي او کوم دکان چې ما د دواخانې دپاره انتخاب کړی او نیولی مې دی، دوی هغه معاینه کوي، ګوري چې مطابق د اصولو د ریاست امور فارمیسي دی او که نه دی. په همدغه ورځ باندې چې دا هیئت باید ما سره تللی دی، دوی وویل چې موږ ته د وزارت صحت امین امر راغلی دی چې دا دواخانې کارونه بند دي تر دا اعلانه یا تر آینده دغه احواله پورې. په دې کې یو کال تقریبا زیات کم تیر شولو. بیا بیرته وزارت صحت امین یا ریاست امور فارمیسي داسې پیشنهاد کړی چې دغه څوک چې د دوی سره کاغذونه پاتې وو، موږ ته خو ونه ویل چې کاغذونه تاسو زمونږ سره پرېږدی چې په دې ارتباط باندې موږ فضن اجراءات کوو. او نو دغه چې کوم کاغذونه چې د دوی د دوستانو د دوی د شناخته او د دوی سره وو، دا یې پیشنهاد کړ د 50% چې تا کارونه مخې ته وړي. نو هغه ټول اجرا کړل. موږ چې دا مراجعه وکړه، موږ ته وویل چې تاسو خو کاغذونه تاسو سره پاتې وو، تاسو بهتره کاغذونه موږ ته راکړئ او دا ستاسو هم قابل د اجرا دي. دا به انشاءالله هم په زودترین وخت کې دغه دا تقریبا په دل و د 1990 کال کې دغه کاغذونه ما بهته وړ کړل ریاست امور فارمیسي ته. هغوی وویل چې موږ پیشنهاد کوو. بلاخره واتنه همیشته چې په دې کې تیر شولې، بیا هم موږ همیشه مراجعه ورته کړې ده. ډېر راته ویل چې روجا دانه ممکنه ده.
ورور، یو پوښتنه دغه ځای کې راته پیدا شوه. تا ویل چې د یو تعداد اسناد واخیستل او هغه اجرا شول، ستا یې ولې وانه اخیستو؟ اعلان یې کړی او ته خبر نه شوې که څنګه؟
نه نه، اعلان یې نه وکړه صاحب. دغه اوراق هماغه وخت کې اکثریت دواخانې او د دواخانو چا چې امرونه دغه اخیستي، هغه همیشه د هغې سره فوجن په تماس او په دغه کې یا تلیفوني رابطې یا خیبت منته موږ ته نه ویل چې تاسو فرند خپل اسناد موږ ته راکړئ. موږ چې مراجعه وکړه موږ ته وویل تاسو هم خپل اوراق راوړئ، موږ ورولو. ویل ستاسو هم قابل د اجرا دي، 50% تاسو کارونه مخکې وړي دي، تاسو یو څه پیسې وفردن دغه ټول ته مراحل هم کړي دي. نو موږ هم پیشنهاد کوو دا وزیر صاحب نه مجددا امر اخلو. یو عالم پیسې مصرف کړي، زحمت مې سل په ژمي کې منډې وهلي، په ګرمۍ کې منډې وهلي دي. نو وزیر صاحب ته خو موږ څوک نه ورکړي دي هلته. وزنه تاسو دغه مرجیم دغه وګڼ له فقط دعاګانې دي او تاسو دغه ټول خلک کوي چې دغه مشکل ستاسو د تاریخ نه همیشه حل شوی ده. د هر جا
اورم هغه فیس یا مالیه یا ټیکس چې دی وزه کړی هغه دې تحویل کړي دا پکې و؟
نه نه، مالیه خو په هغه وخت کې دقیق حساب چې ریاست کروکي نه خلاص شي، ریاست مفسي او مقدار دوا او دا ورکوي.
ستا په شان نور خلک هم شته چې دغسې امرونه په لاس لري او کار بند دی؟
ما ته خو همدغه کس چې د ریاست امور فارمیسي کې و زما اسناد چې ما نه واغسته. نو ما ته وویل چې همدغسې ستا په شمول باندې نور هم سنان بعضې دوستان پاتې دي او دا موږ پیشنهاد کوو مجددا او د وزیر صاحب صحت امین امر اخلو. په هغې کې دا وطن میاشتې تېرو شولې، د بلې میاشتې د 1990 کال موږ دغه دغې زمانه واغستل. اوس هم د مغه سره دي. د هغه ورځې مراجعه مې وکړه، ورلم ورته مې وویل. د هغه وویل چې ولا دا نه کېږي، دا ناممکنه ده. ما ویل زموږ مشکل خو یوازې نه همدغه د انصاف په لټه کې ورونه دي چې موږ به همدوی ته مراجعه وکړو او د دې د طریق نه به زموږ آواز دغه خپل مسؤلینو ته ورسوو.
ورور، دغه منتظرینو کې داسې کوم کس شته چې کار خلاص شوی؟
کېدای شي فوجن په شکل له اشکال باندې دغه دغه شوی وي، خو زموږ والله که به یو چې ته واسطه لرو چې فقط یوازې نه دغه هم تاسو وګڼلی، خپل اواز هم تاسو ته در ورسوو.
ستا ستونزه اوس په کوم دفتر کې بنده ده؟
زما ستونزه فقط په ریاست امور فارمیسي زما نه دغه واغسته ویل دا وزیر صاحب احکام ورکوي. نو دې ته چې هغوی ما ته منفي جواب راکړه، نو زه په خپله مجبور چې خپل دغه اوراق خپله غاړم وزیر صاحب ته او اقلا د وزیر صاحب دفتر ته مې څوک پرېږدي یا هغه یو فرزنده ووایي چې ور په دې کې څه مشکل دی.
ورور، ازادۍ راډیو به ډېره هڅه وکړي چې دغه ستا کار که قانوني حل ولري د روغتیا د وزارت له چارواکو سره به شریکه کړي.
ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ، کامیابي غواړم، سرفراز اوسئ.
د انصاف په لټه کې. ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د متي ولادو ستونزې په اړه مو د عامې روغتیا وزارت د درملو د تنظیم د ملي ادارې له رئیس ډاکټر نورشاه کاموال څخه دا پوښتنه وکړي. جناب کاموال صاحب، د احمد شاه بابا مین نه زمونږ استاد ورور ازادي راډیو سره تماس نیول ویلي دي چې تقریبا 4-5 کال مخکې د جناب فاطمی صاحب په وخت کې د یو درملتون د جوړېدو امر اخیسته و. کارونه تقریبا 50% مخکې وړي، خو اوس ورته وایي چې دغه پروسه بند ده.
که چیرته مثلا 250% کاري مخ ته وړي او بیا یې نوره پروسه نه وي تعقیب کړي، ځکه هغې وخت نه دې وخته پورې تقریبا 3-4 کاله وخت وتی که نه؟
بله.
نو که چیرې د 50% مخته وړي او بیا شپږ میاشتې دپاره د خپله پروسه مخته نه وړي، مقرراتو په اساس باندې دا به ابتدا د سر نه خپله پروسه شروع کړي، ځکه شپږ میاشتې دا وخت لري. دا یوه مسله ده. موږ باید د اسناد وګورو چې دوی خپل کار په کوم ځای کې پرېښی دی، دوی پرېښی دی په اداره کې پاتې دی، دا به ټول موږ معلومات ځانته وکړو اول قدم کې. که چېرته دوی د شپږو میاشتو دپاره پرېښی او تعقیب کړی نه وي، لازم اسناد او هماغه مدارک نه وي برابر کړي، نو دا بیا د دې جواب کوي چې د سر نه خپله عرض پاڼه وړاندې کړي او د خپله پروسه مخته یوسي. اوس د سر نه کې بیا دا مشکل ده چې د کابینې د فیصلې په اساس اوس د نوو دواخانو ایجاد باندې نو دلته ګوري چې یو باریکي شته ده. په هر صورت کې موږ په خپله اداره کې یوه شعبه نوې ایجاد کړې چې هغه د شکایت عامه په نامه ده او هغه د خدمات مراجعین په بخش کې ده، چې دوی کله زموږ ادارې ته راشي دوی راشي د خپل موضوع دي عملته یو فورم ورکو په هغې کې دا موضوع ولیکي، تلیفون شمیرې اخیستل کېږي او په موضوع باندې کار کېږي، موږ ورته کسان ټاکو د دوی موضوع بررسي کېږي او د قانون او مقرراتو په رڼا کې ورته رسیدګي کېږي.
کامال صاحب دا وایي چې د
دغه محترمه وایي باید موږ اسناد راوړي او هماغه فورم واخلي، اسناد د فورم سره زمیمه کې چې موږ یې وګورو، انشاءالله د قانون د مقررات په رڼا کې موږ ورسره همکاري کوو.
کامال صاحب، یو پوښتنه مې بله کوله چې دا و چې د ده په شان نور کسان هم وو، د ځینو کارونه وشو او د ځینو پاتې دي،
ما دا باید وکتل چې د اسناد چې د ده ولې پاتې دي.
د کله مراجعه وکړي تاسو ته؟
دا هم دا ستا د تلیفون نه وروسته هر وخت غواړي راتلی شي، همدا اوس هم راتلی شي، ماسپښین هم راتلی شي، سبا هم راتلی شي، هر وخت غواړي راتلی شي. هغه شعبه فعاله ده، فورم ورکوي، 10 دقیقو کې د ده کار خلاصېږي، بیا موږ هغې باندې کار کوو، بېرته په 10 کاري ورځو کې د ته خبر ورکوو، مثلا ستا موضوع په دغه شکل باندې حل کېږي یا مثلا دغه ستونزه لري اندې موضوع ته په 10 کاري ورځو کې رسېږي.
دا کومه شعبه ده چې دی ورته مراجعه کوي؟
شکایت عامه په نامه شعبه ده، همدا ادارې ته تر نو یا اوله شعبه همدا شکایت عامه ده.
ډېر زیات تشکر کاموال صاحب، مننه.
او تاسو نه مننه، خدای پامان.
د انصاف پلټکه
دا ودا ازادي رادیو د دیونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني حل لار ولرې، زمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0928 890 00.
خلاص دی سی پلانکونه دی انزا پلانکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم دې ځان کار نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو.
له ازادي رادیو
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د هلمند ولی خاغله حیات الله آیات، مننه لدی چې وخت مراکه چې د حقیقت سره په خبرونه کې لته سره مرکه وکړو. خاغله آیات، کدار ته وایي چې اوس مهال د هلمند امنیتی وضعیت څه ډول دی؟
الحمدلله د خدای په نصرت سره دښمن ته د خپل بادارانو په پلان باندې په ملاتړ باندې کم پلان درلود د هلمند لپاره، هغه پوره د شکست سره مواجه شوی ده. په هغه ځایو کې چې د دولت قوتونه وجود لري په کلکه د خپل خاورې نه دفاع کوي. دښمن د هلمند او کندهار شارا کې په زرګونو ماینونه ځای په ځای کړي وو چې موږ د درې اونیو عملیاتو په ترڅ کې وکولای شول چې د دغې لارې نه 1012 ماینونه خونسا او له منځه ویشو او د خلکو د بیرته تګ راتګ دپاره دغه لاره خلاصه کړو، هم د ملکي ترانسپورټ دپاره، هم د نظامي اکمالاتو او نورو دپاره. فعلا په هلمند کې امنیتي وضعیت نورمال ده او خلک په عادي ډول باندې خپل ژوند کوي.
بله جناب ولی صاحب، لا هم امنیتي ګواښونه د وسلوال مخالفین لخوا په کوم ولسوالیو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي؟
په دې کې شک نشته چې دښمن په هر ولسوالۍ کې تقریبا په بعضو سیمو کې ولسونو ته ستونزې پېښې کړې دي، د ولسونو کورونه یې نیولې دي، هغوی په زور پرې نښتلي دي. تاسو ته به معلومه چې د اوس په لشکرګاه کې د 4000 نه تر 5000 شاوخوا داخلي بې ځایه شوي خلک موږ لرو. په هغې ځایو کې د ولسونو په مخ باندې د ولسونو په مخ کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د موږ ملي شتمنۍ لکه پلونه، پلچکونه، کلینیکونه، مکتبونه دا له منځه وړي، چورکۍ. نو متاسفانه په هلمند کې په اکثره ولسوالیو کې د دښمن لخوا په بعض سیمو کې تهدید شته ده، ولې لله الحمد د څو کلونو را په دې خوا چې کمی ولسوالۍ د دولت په لاس کې وي هغه اوس هم د دولت په لاس کې دي. په بعض سیمو کې دښمن نفوذ کړی ده او هغه امنیتي پلانونه چې موږ لرو د ولس په ملاتړ به انشاءالله وکولی شو دښمن د هغې سیمو نه بېرته وباسو او د ملکي وګړو دپاره د آرام او سوکاله ژوند کولو زمینه مساعده کړو.
بله والی صاحب، د جګړو له امله چې کوم کسان د خپلو کورونو بې ځایه شوي ول، د هغوی سره د مرستو لړۍ څنګه ده؟ اوس هم دوام لري نه لري؟ هغوی بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي که لا هم په بې ځایه دي او په پردیو کورونو کې شپې ورځې تېروي؟
نه، په دې کې شک نشته هغه کسان چې د لښکرګاه ښار ته را بې ځایه شوي تر اوسه دلته دي. د مرستو لړۍ ورسره پیل شوې ده، ولې ځینو ته مرستې ورکول شوي دي او ځینو ته نه، چې د هغو سروې نه ده تکمیل. منګ انشاءالله کوخخ کو چې د ټولو کورنۍ سروې تکمیل شي په یو شفاف ډول سره. هغه مرسته چې موږ دلته رو دته او چې د کابل او د کندهار نه تر روانې دي، چې هغه د کندهار او د هلمند لوی لارې خلاصېدو ته منتظر وي، هغه مرسته هم در رسیدو په حال کې دی. انشاءالله چې موږ به د ټولو هغه وګړو سره چې دلته داخلي بې ځایه شوي دي، هم د حکومت د خوانه او هم د خیریه موسساتو له خوانه مرسته وکړو او کوخخ به مداوی چې دغه دوستان د موږ د عزیزان په لښکرګاه کې ځای نشي او په لومړیتوب کې مداره د امنیتي قوتونو لخوا نه چې انشاءالله د دوه سیمو به بیرته تصفیه کړو او دوی انشاءالله په خیر خیرت او عزت سره بیرته خپلو سیمو ته استوي کړي خدای راځي.
بله والی صاحب، یو بل ستونزه هغه ده چې د تیرې ورځ دایس نه دا موضوع را برسېره شوی، هغه ده چې وی لا هم د لښکرګانه کندهار، کابل او نورو سیمو ته غزیدل لارې امن نه دي او امنیتي مشکلات موجود دي. خلک له دې امله شکایت لري دغه لارې آیا امن شوي نه دي؟ رښتیا هم که امن شوي مشکل د چا لخوا نه دی، ولې بیا هم ستونزه را پیدا کیږي؟
د هلمند او کندهار لوی لار چې تقریبا درې اونۍ د دې عملیاتو ټول وخت چې موږ یې پاکه کړو، لکه مخکې چې ما وویلې 1012 زر پرسونل او زر وسایط ماینونه چې متاسفانه د موږ هم سایګان د دولت د مخالفینو سره مرسته کوي دا موږ شن کړي دي. او تقریبا د 1016 شاوخوا دښمن مو له منځه وړی ده، شپږ ویشت زخمیان شوي، چې په دې کې درویش کسه یوازې بهرني ماین جوړونکي شامل وو. مخالفینو نهایت کوشش وکړ چې دا لارې بند وساتي، ولی لله الحمد موږ ډیر سخت شکست ورکړ دښمن ته او دا لارې مو خلاص کړل. په دې لار باندې زه خپل د دې ولایت دی والی په صفات باندې ورسره د خلاصېدون دوه واره لاړو راغلی ما او بلا ناغه هر ورځ د دې لارې پښتنه کوم. موږ په سلګونو امنیتي سرتیري، هم د پولیسو او هم د ملي اردو او هم کمانډوي ځواکونه د دې لارې په وګړو کې شاوخوا ځای په ځای کړی دي. ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې په دې لار باندې هیڅ ستونزه نشته، ولې په دې کې شک نشته چې متاسفانه دښمن تبلیغ کوي، خلک ویری او عام ولسونو ته دا ویلي چې موږ تاسو ولو تاسو باندې ډزې کوو. زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې تاسو دښمن په داسې فاصله کې باندې وي چې هغه خدای نه خواسته د مرمۍ د تاسو ته ورسیږي او یادې په تاسو ډز وکړي. د تاسو زړور ستیرو د غلار مکمل امنیت کړی دا او په دې باندې رافت آمد وکړي. زه شاهد یم چې پرون او بل ورځ په سلګونو موټر د دې لارې نظیر از یو فعلا حالت نورمال ده، د لارې ټولو ترافیک په مخ باندې خلاص ده.
والی صاحب تاسو د بهرنیو ماین جوړونکو ویل چې بهرنی ماین جوړونکي دوی د کم هیواد ته ویل چې دغه ماینونه جوړول او غوښتل چې هلته یې خښ کړي یا وی کړي؟
نو ټوله ته معلومه ده متاسفانه چې موږ ته یو ګاونډی مو چې شرقي ګاونډی مو د ډېر زیات تحفې را لیږي چې دا تحفې او دغه ماین جوړونکي هم په هماغه هیواد پورې مربوط ول.
ایا نور بهرنیان هم د امنیت په جګړه کې دوی د افغان ځواکونو سره مخامخ په جګړه کې ښکېل ول که څنګه؟
په دې کې شک نشته چې یوازې په هلمند نه په ټول افغانستان کې د دښمن لخوا نه جګړه کوم اسلامي اساس یا بنسټ نه لري. په افغانستان کې د دښمن ډلې او ټپلې د بهرنیو بادارانو او د سیمې د استخباراتو په واسطه د دو یا د بهرنیو د ګټې قرباني کیږي. تاسو به معلومه وي په دې اواخرو کې په هلمند کې د جلال مآب ولسمشر د خوانه څو بنسټیزې پروژې اعلان شوې. یو یې د کجکي بند انکشاف و چې دلته به څلور نور توربینه نصبېږي. همدارنګه یوه لویه ویاله د زمینداور سیمې ته چې په زرګونو جریبه ځمکه په هغې نه خړوبېږي. نور په سلحاو بندونه او پلچکونه ورسره د فراه د بخش آباد بند او د کمال خان بند د نیمروز دا هغه بنسټیزې پروژې دي دلته چې متاسفانه د موږ هغه همسایه چې په دغه تیرو څلوېښت پنځوس کلو کې د موږ د اوبو نه او د موږ د نورو طبیعي زیرمو نه مفته ګټه اخیستې ده هغه هم د دښمن په تقویه کولو کې غواړي چې د بې امنیتۍ له وجې د دغې پروژو مخه ونیسي. او هم تاسو ته به معلومه وي چې په نړیواله کچه اوس د دې دپاره لابي شروع کړې ده چې د افغانستان د اوبو اداره د موږ دپاره د منلو وړ نه ده. نو متاسفانه چې د موږ د شرقي همسایه تر څنګ ایران هم په دې کې ډېر قوي لاس لري. حتی په دې عملیاتو کې موږ لیدلي چې ماینونه ایراني طالبانو ته نوي ځلې پرسونل د ټانک ماینونه ورکول شوي دي. حتی دوه تر راکټونه ورکول شوي دي او د دې هر څه موږ ثبوت لرو. د ځانته
د نور ولایتونو نام نه هم اتمن په هلمند باندې تحصیل لري من نام نه کولای شي. څه تدابیر مو نیولې دي د هلمند امنیتي کمربند لپاره چې خوندي وي د نورو ولایتونو د نام نه نه او په بشپړ ډول په هلمند کې امنیت ټینګ شي؟
په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په ځانګړي ډول د ګاونډیو ولایتونو نامنی په هلمند باندې مستقیما تاثیر کولی شي. ولې زه بیا برعکس فکر کوم چې په تیرو څوارلسو کلو کې تقریبا هلمند نه امن پاتې شوی ده او برعکس د هلمند نه امنی په نورو ګاونډیو ولایتونو باندې بد تاثیر کړی ده. متاسفانه په تیرو څوارلسو کلو کې موږ یو ډېر لوی مرز یا د ډیورن خط چې دی پاکستان او ایران سره تقریبا 210 کیلومتره فاصله لري دا بدون د دې نه چې موږ له خوانه وڅارل شي نه دا څارل شوی دی ته توجه نه ده شوی. د هلمند یو سر د ایران او پاکستان سره نښته ده او بل سر د مرکزی افغانستان سره د اروزګان سره د بامیانو سره د دایکنډي سره. نو زه فکر کوم چې هلمند هم د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان د دښمنانو لپاره ستراتیژیک ولایت ده ځکه چې د دې ولایت نه دوه په اسانۍ کولی شي د افغانستان هرې نقطې ته ورسیږي. بر علاوه د دې چې دلته د مواد مخدر او د بعضې معدني د بعضې قانونو موضوع هم مطرح کیږي چې یوازې د هلمند د مواد مخدر او د نورو عایداتو نه دښمن په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې هغه میلیونونه ډالر چې لاس راوړي دي جنگ ماشین د دوه تازه ده او د جنگ ورته لمن وهلې ده.
رنگ هلمند مشت چوغو سور دیوال دے ویشی دی سپیس وی ساڑا چاچ کی دی بونو نسول مستی دیس وی غاڑی لکلونو لخو مار چخا ختم دی خوبو نفس و سر کاش دی موجو نسول سرنگ هلمند ژوند یو کفنونا د مرګی پنو و شور دیش نختی را ژوندی مولا ابو نسول راغه د تاریخ د اوادی سو تو پانی بچی جاکے دا دشمن لکھ کرو یو گڑم کو نسول ختم دی خوب ناس و سر کشا دی موجو نسول سرنگ ہل مند سمجد چوغو سور دی والدے ویشی دی چپے سوے ساڑا چاچ کی دی بورو نسول مستی دشوی غاڑی دکھلو نو لخمار چخا ختم دی خوبنا سو سر کاشا دی موجو نسول سرنگ ہل مند تویلا چشوان دی بامڑا اورو نسی آج کی بیو کی جی تینی جوڑ بسے لابو نسی بیا بات شاہد یہ چی آزاد بدا دشتو نسی مات با زندانو نا سخ بلواق با اولسو نسی مجھ با یو قاضی باوی دا عدل با حکم و نبی سرنگ ہل مندر مجد چوغو سور دی والدے ویشی دی سپی سوی ساڑا چاچ کی دی مورو نسول مستی دسوی غاڑی دکھلو نو لخو مار چخا ختم دی خوبو ناس و سر کاشا دی موجو نسول سرنگ ہل مندر